السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوی ازادي راډیو ته غوږیست. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 15مه د جولای 14مه. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي، خو تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب سوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر له 60 میلیونو څخه د 2023 د کال په می میاشت کې 15 میلیونو او 3 لک کسانو ته راکم سي چې کافي خواړه نه لري. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه سي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای سي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې په روان 2023 د کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. ټاکل سوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله مند دی نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزون کې او کورنی روزون کې عمل ته د لوبډلې سره دي په خپلو ستونزو کار کړی دی او انشاءالله نن لوبې ته کافي آمادګي وجود لري او هیله هم دا ده چې نننۍ لوبه به مونږ د افغانستان په بریا باندې تمامه کړو.
د بنگلاديش په قربتوب دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې پیلېږي. بنگلاديش تیر جمعه له افغانستانه لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله. افغانستان توانېدلې له بنگلاديش د نړیوالو یو ورځنیو یا 500 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسی سرتیری په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلی او په سزاګانو محکوم کړی دي. دغه جرمونه د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم اړوندو جرمونو او جنگي جنایتونو څخه باندې 98 زره قضیه ثبت کړي دي. د اوکراین لوی ترنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څیړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه ترلاسه کوو. هغه ویلي خلک نسي کولی عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم که مشخصه نه وي چې څومره وخت نیسي. د ملګرو ملتونو په وینا د جون میاشتې تر 1/3 نېټې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین نظره 101 ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په باور د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې زیات وي. له پام وړ شواهدو او اعترافونو سره سره روسیا ادعا کوي چې په اوکراین کې ملکیان نه پنه شکوي او ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازنۍ لار د جګړې ځپلې اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانت یالن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم په دې برخه کې مهم نقش لري. میرمن یالن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالیه وزیرانو د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول او د روسیې په وړاندې د اوکراین دفاع ده. د امریکا د خزانې وزیر په 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلي و چې هغې له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطحه د غلجاتو 1/4 برخه اکمالوي د روسیې یرغل د دې سبب سوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او تیلو بیې ډېرې لوړې سي. د هغې موافقې چې له مخې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو اجازه ورکول کیږي مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي چې که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. په جنوبی کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او مځکې شوېدو په نتیجه کې د مړو شمېر نن یکشنبه 200 ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هواد په مرکزی شهر اوسون کې لیوه سیلاب ځپلی تونل وموندل سول او لږ تر لږه لس کسان لا هم تری تم دي چې د مړو شمېر ورسره 200 ته زیات شو. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمېر شای نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمی بارانونه له تیرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او مځکې شویدو سبب سوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچا سوي ده. تر 70,000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمني ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانون سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولی شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په محل د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، تر دې چې د چین ام سی سي شرکت د لوګر د مس عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونه شي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یو راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینې په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانخیستلی شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانونه په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانونه چې څه ناڅه استخراجېدای شوی د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې مؤسسې په راپور کې ویل شوي و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یوه کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کولو وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارازې ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسي په خوانی مرستيال دي. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګری او صنایعو خونو په خوانی ویان سیام الدین پسرلی، ټول درنو میلمنو ته هر کله وایم او وربشو مطفی صاحب ته. مطفی صاحب، په اول د افغانستان د قانونو د اهمیت په اړه تاسو خبرې وکړئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې ویل چې د امریکا د جیولوژیکی سروی په اساس د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې د افغانستان د قانونو وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه. بالکل، د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګانو کې چې د امریکي متحده ایالاتو سروی جیولوجی کړی وو تر دې ډیر دی ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وي. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد کې په خپل درګه او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
رب شو دې ته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او لبلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې متفی صاحب ستاسو په نظر د قانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیره مهمه مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون نه یوازې د اوایدو د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید ووسی، بلکې دا قانون موږ ته انفراستراکچر یا بودراغونه وکي. فرضاً موږ په بنیادی پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدله کو په یو دوامدار سرمایه گذاری یا دوامدار منفعت معنی، په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي. هدف دا و چې موږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو، دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی موږ امضا کړو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې موږ اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونې برخه کې وکړو. چون کتاسي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي هغه کتاسي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس معنی هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولای شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې، لکه د ترانسپورت برخه کې، لکه د انرژي په تولید برخه کې، لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې چې په دوامدار توګه معنی موږ ته اقتصادي ګټه ترلاسه کول دي قراردادونه. په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې موږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی، او د هغه سستینبلټی یا دوام دی هغه ډیر مشخصه باید، او دغه منابع موږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوایید راکړي. نو کچيري په دوامدار توګه معنی اوایید موږ ترانه کې بدون شک موږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکامې تجربې لري په دې برخه کې، لکه ځینې افریقایي هیوادونه چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډیر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي. نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې موږ دا مبدل کو په ستورو منفعتي پروژو معنی، او دا منفعتي پروژې د مازن لاري رغېدلې شي.
بله، ډېر مننه شاغله متفي. شاغله سرلای اوس خو د ټلیفون لاري را سره است. ستاسو په نظر د قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په سروات باندې بیدیږو، ولې بیا هم په غریب یو، فقیر یو، بیچاره یو، او نورو ته مو لاس اوږد دی، خیرات غواړو. د افغانستان قانون د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالرو په اندازه په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه سیاجیګاک د اوسپنې په ذخیره چې د سیمې په کچه لمړی درجه اوسپنه لري او تر ټولو لوی کان دی. د دې سترو زرو همدغه سید قیمتي دبرو نیمه قیمتي دبرو د کیمیاوي مواد او د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد چې افغانستان بیره شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی او معدنیات پکې ډیر زیات دي، او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو څو کلونو کې استخراجیږي، او د انفجار او د نورو غیرو په غیر رسمي طریقو په حساب کیندل کیږي چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ
پیلامه کې سمجن پسرلې صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجي جي، لکن په خوا چې په افغانستان کې ناامنی او جنگ او نو تبن چې هرې وسلواله ډلې قانونه لوټ کول، د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکی ډول صادرول او خرڅول، لیکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې اچاته اجازه نه ورکوي چې قانونا په خپل سر استخراج کیو وی کینی، دوی په منظم ډول قانونا استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخه نیولې د دوی وایي، او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او د خبري ختمي کړي دي.
د قانونو په برخه کې دغه درې موارد به ډیر په نظر کې ونیول. لومړی د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، دریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روسه پورې د دې نه توانیدل چې استخراج په معیاري ډول تر سره کړي، د ټکنالوژي په واسطه تر سره شي، د ماشينونو په واسطه تر سره شي. دا څه باید استخراج وشي چې نور معدنیات ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنی لا تر اوسه پورې غیر معیاري دي، پور فی ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډیر زیات لري. د دې لپاره ځرچتونو ته ضرورت دی. یو ساندازه ځرچتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شي، او هغه ملال نور هیوادونو ته وړاندل د تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډیر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ځرچتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوها ولري، او کولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول ویکندی دغه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي باید موږ په خپل نور هیوادونو ته ولېګو. د پاکستان 50% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي هیوادونو ته په لوړ بیه صادریږي. موږ نه فرض وکړي په لس ډالر اخلي په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په سل یو سل شل ډالر باندې فلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا ده، دا د ملت سره جفا ده، دا د افغانستان د قانون سره جفا ده چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرورل کیږي.
ډیر زیاته مننه. زموږ بل میلمه ولی اولاد زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانیم رسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور چی شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانون استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغو سه اوریدونکو سره هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو دی کارکیندنه هغه اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېری موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کارکیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، هغه سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح حاضر شي او فابریکو ته د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل گاڑی ته هم ضرورت لري. همدغه نور نور هغه زربناوی منابع چې دی هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورینو او انجینرانو دا ویل چې کچیرې موږ د عینک کان مس استخراجو نو هغه مس باید همدلته په هیواد دننه پروسیس شي او بیا صادر شي. اما د غل لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو هم وجود نه درلود هم کفایت نه کوو او په با امدا دلیل شو چې قراردادانو ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړ په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د هغه نه د یو زربنا په هیڅ د یو منبع په هیڅ هغه نه استفاده وشي او دا کوم مس چې استخراجي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلود کومه مطالعه هغه څه دوی کړي وه خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراسټرکچر او زربناوې دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه او اوس خو اصلا توجه نه کېږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو پخپل کانکیندنه ته په معیاري توګه قوانین اصول برنامه جوړی نشي نو دا به ډیره مشکل وي چې د زربناو د نل رلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو تاسو هغه وکولای شي چې په راتلونکو کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه سلامت اوسئ ځدران صاحب. ښاغلی مطفی دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان قانون په څه شکل استخراجیږي آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخکې تر دې یو اوریدونکی لرو نه غواړم چې هغه انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ سلامت یاست مهرباني لکم زه ځانم راو پیژنې
پنن د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه اړیکه کیږي.
مهرباني
محترم باید د قانون او پټرولیم مبارک باید وایي چې افغانستان په سر د سرم د قانون لري او هم پټرولیم لري په ټول نړۍ کې ان شاء الله زما په ګومان سره چې دوه میادرم هواد وي چې د قانون لري په دا مبارک باید پوهه چې دا یو خداستی دی چې دا د نور نسلو حق دی باید هغه ته پاتې شي چاغه بیا د دې سرمایه گزاری وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نور نسلو ته دا پاتې شي وای او دا نه وایي استخراج شي خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څه ته کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او د موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجیان هم زموږ دغه وطن هغه توانه یا هغه شان چې وه دلته ګران بیه شان هغه هم دوی ویې وړله د ځانو سره ویې وړله. نو اوس باید دغو په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وسي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی قراري انشاءالله پیلن جنگونه شیم نسته او نور دیم باید خدای افغانان د جنگو ته پامان کی.
بله
په دې باره کې موږ درته ویل
سي ستاسو خبرې مو اورید کور دی ودان چې ټلیفون مو کو یو بل اوردون کيم شته تاسو هم خبرې وکي بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
سبات یو له خوښه.
مهرباني کوي صاحب.
او محترم دا قانون استخراج شې دا د افغانستان لپاره پېښل او دا ضروري او مهمه مسله ده چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح هم دومره واسطه خبره
او باید نړیوال ملاتړ تر وځي ترڅو سال کې ګټه ورسې.
ډېر مننه سلامات اوسې. نو مخکتر دي چې مطفي صاحب زما مخکنی پښتنې ته ځواب وست. اول دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکي. لمړنی مو چې له هلمند ټلیفون کړی وو دې نظر دا و چې قانون یوازې سمش نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی باید ضایع نکړل شي باید پټیټه به ونه پلورل شي، یعنی د دې منظور دا چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یو وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر زړه مننه. ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده، بلکې د راتلونکي نسلونو سرمایه ده، او دې نه باید مؤثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفاده په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلای شئ، د افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغه منابع لري، قانون لري، او هغه منابع مبادله کړي په دوامداره اقتصادي فرصتونو باندې، او په هغه باندې بنیاد رغونه کړې ده، او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامداره توګه باندې ګټه ورکوي، او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي، او دوی په دوامداره توګه باندې د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري، مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ ته راشي او استخراج دي مونږ ته وکي او زمونږ معدن دي مونږ ته راوباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو، او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل ګاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولې شي، ترانسپورت برخه کې د انرژي مراکز، تولیدي مراکز باید دی، مونږ باید انرژي تولید کو چې ترسو دغه فابریکې چې د معدن په برخه کې دي دا په ورغول شي، کلینیک، سړک، مکتب، دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدله کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري. نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی، یعنی موږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو، قراردادونو ته اړتیا لرو. هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي، ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړی دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي. تعهدات کوم تعهدات دي؟ فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې موږ صرف استخراج کوو، منابع د روباس او منابع د خرچ کوو. استخراج نه مخکې چې کله موږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي موږ لپاره، اما هغه بنیادی مسله ده. یعنی کان تاسو دومره ارزښت معنی نه تمامي، بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي طاری کې شرایط ډیر زیات مهم دي. چې مثلا موږ په کوم شرایطو باندې قرارداد ورکو؟ فرضاً موږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکوم، موږ چین سره په دې باندې قرارداد وکړو چې تاسو به موږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو، او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې موږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو، چې په هغه کې د ریل ګاډي پټلۍ وو، هم دغه شان نور شرایط موږ وټاکل، او هغه شرایط موږ لپاره اقتصادیت درلودو، یعنی موږ لپاره اقتصادي ګټه دوامدار ګټه لاغې نه راتلله. نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملي نشي، نو تاسو کانم له لاسه ورکړ، منابع هم له لاسه ورکړي، او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ. نو اساسي خبره دا ده چې د منابعو د استخراج لپاره داسې میکانیزم، داسې قراردادونه چې هغه د شرایطو په اساسي، او تاریخ قراردادونه کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده. کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري، او هغه ولې شي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې، هغه اقتصادي اړیکې په نورماله توګه پر مخ وي، نو طبي خبره د مونږ په تاوان کیو. نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل نه چې مونږ غټ قراردادونه تلاسه چو، اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي، او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي، او د دې قوانینو په اساس باندې قراردادونه وکړو، او قراردادونه هغه وادونه سره وي چې هغه ظرفیت دې ولري چې موږ سره مشارکت وکړل شي. دلته مسله د مرستو نه ده، هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري، یمن ورسره څنګه پروت دی، هیڅ مرسته ورسره نه کوي، مګر مشارکت ورسره کولای شي. یا مثلا نور عربي هیوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري، نفت لري، دوی هیڅ سره مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي. دلته د اقتصادي مشارکت بحث دی، او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هیوادونو سره غواړو
چې هغه حد اقل په خپل هغه شرایطو کې پابند وو سی پرځن مونږه د یو هیواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي لیکنو د غوړو خبره چې هلمند نه زنګ وهلو دا درسته ده چې دا یواز مونږ حق نه دی بلکې دا مونږ باید راتلو کې نسلو ته دا سرمایه پرېږدو دا یواز مونږ حق نه دی چې دا باید په عادلانه توګه شفافه توګه او د یو متوازن انکشاف هغه فاکتور ته په نظر کې نیولو سره مونږ له دې نه استفاده وکړو او غټه مسله دا ده چې فقر د فقر په مقابل کې دا مهمه مسله منابع ده چې دا منابع مونږ په طویل مدت ګټو باندې څنګه تبدیل کړو دغه ډیر مهمه خبره ده چې مونږ وکولای شو دا منابع په یو ډول سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې مونږ ته دوامدار ګټه راکړي
ډیر مننه مودفي صاحب
بلکې مونږ دوامدار ګټه ترلاسه
ډیر زیاته مننه کور ودان به هم اوریدونکو لرو اول تاسو مهرباني کوي یو اوریدونکو له خوست څخه دی بل لوګر څخه
سلام علیکم زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځنه
مهرباني کوي کوچای صاحب
نو تاسو نلمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم واپس له سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی ده نو دا ډیره ښه خبره ده افغانستان خو ډیره غنی مملکت ده چې دا نړۍ کا مقام د افغانستان په منابو باندې ده د افغانستان په مدنو باندې ده نو موږ دا ایله لرو چې دا د سونه چې نړۍ ته تر ځنا تر جوړ شي خو د افغانستان خپل حق ده باید دوی په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نشي او آینده وسنجي په صحیح طریقه باندې وسی داسېونه چې ورور چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ دغه د درولاړي یا بل یو مشکل افغانستان ته جوړوي د نړیوال نوم ته غواړو د موږ له وسارانو نوم ته غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نشي په صحیح طریقه باندې افغانستان حق ده او په سم اصول باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده
ډیر مننه کور دی ودان کوچای صاحب سلامت اوسه شمه موضوع ته اشاره وکړه کور ودان مېلمانه به جواب درکې بل اوریدون کې هم لرو ځان راو پیښنه ل بخلان څخه مهرباني
او سلام الله مخترب البته
سلامت
مننه خوشاله وکړه او خوشاله وسی البته مېلمانو ته سلامونه وایم البته محمد اجازه احمدی بخلان مې زنګ نیولې وره تاسو ته او بل صاحب مونږ تاسو خو ورکته مېلمانو صاحب خو خبرې وکړي زربنا لرو تقریبا مونږ تاسو خو بدبختی ته چې کله چې تاغ نور ملکونه مونږ ته چې تعجب کو کله کله شبر صاحب سدي راځي چې فکر کوي چې افغانستان راځي کې زربنا په هغه راځي خو دې تاودا سملات باید ولري یعنی وګوره چې مونږ ته پیړی پیړی کې مونږ افغانستان کې 50 کال کې تقریبا دغه اورلاند وګوره چې انګريزان راغله نو دې کده مقصد هغه خو باید ترنه و چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا هغه جوړجاړی کې چې هغه نور ملکونه سره تعاملات کوي یعنی کوم ذخایر باندې سدي خبره کوي لکه نور مملکت سره نور سره مونږ سره باید شي وکی دې چې راځي چې خبر غلا غفتر راځي تقریبا د شرایط موږ ته ګډوډي جوړ کړي یعنی موږ مشکلات
ډېر مننه سلامت اوسې تاسو دوړو خبري تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي البته تاسو زیر بناوي چې لري نو د قانونو لپاره خو د وسپنې ویلې کولو فابریکې پکار دی یا نه پېژمه ډېر زیاته انرژي پکار ده یا ریل پکار ده چې دا یو افغانستان نه لري خو خیر ور بشو ملمنو ته لمړی ستاسو نوبته شاغله سیام الدین پسرلی د اوریدونکو له خبرو زه داسې پوه شوم چې قانون د دې پترس کې البته دا خبره نور هم کوي ځینې نړیوال سیډونکو هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډیر مهم دی افغانستان په یو نیکمرغه او خوشاله هیواد بدلولې شي په عین حال کې د لویو مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي یعنی قانون د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپل سیالي په میدان باندې بدل کړي په دې اړه تاسو تبصره څه ده
ډیره مننه بدبختانه د تاسو د تبصره دوه برخه چې ده عملاً عملي شوی او عملي کیږي دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو بهرنیو پالیسیو سیاستونو د نشتون له امله او د رابطو د نه توازن له امله د دې سبب شوی چې موږ لپاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زورګونه تپملونه انسانان په دغه برخه کې زموږه قرباني واخلي او وجل سبب بختانه او ترنه پورم د جنجالونو چر روان دي کچیر د کلی په کچو ګورو بیا د ولسوالۍ په کچو ګورو بیا د ولایت په کچو ګورو بیا د افغانستان او د سیم په کچو ګورو دا ټول د منافع پر سر اختلافات او جنجال روان دي ولی دیده پاره یو منظم و مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته سي بل خانه سیاسی ثبات رامنځته سي کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړل د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقمند لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ولی دوی سیاسی ثبات غواړي امنیتی ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیورغه ولسی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنۍ قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورکړه او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود هغه لوی قانونو چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانونه درلود چې هغه خپله د افغانستان د خلکو په واسطه په ډېرو کم امکاناتو موږ کولی شو چې هغه مدیریت کړو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړي په تیر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه وه یعنی د پانګوالو لپاره د قراردادونو ورکول دوی سره ډیل کول دا باید ډیر اسانه سي واضح سي پروسیجر باید په دومره اسانه سي چې هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي زموږ پانګوال اوس دی په هندستان او پاکستان او دوبۍ او پنورې وادونو کې پانګونه کوي دلیل دا چې هلته خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی نو دې ته باید توجه وسي ځینې دوستانو ویل چې بهرنۍ هیوادونه دې مداخله کوي او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دې موږ سره مرسته وکړي موږ په خپلو کې سره جوړ شو افغانستان په خپل یو منظم حکومت جوړ کړي دغه منظم حکومت کولای شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي نړیوال پانګوال شته دي پانګوال پیسو پوسیږي پانګوال ګټو پوسیږي دا ګټه چیرته ده دا ګټه په افغانستان په مادنونو کې ده په ځخایرو کې ده پانګوال لازمي د استخراج برخه کې پانګونه کوي بل لازمي د پروسس برخه کې پانګونه کوي بل د انتقال برخه کې پانګونه کوي نور لازمي د ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار مندني په برخه کې او نور د برانډینګ په برخه کې پانګونه کوي وای دا ټول ثبات ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري تر څو دا چارې امپلیمنت یا عملی شي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله زادران تاسو د شاغل سیامودین پسرلی سره ترڅه د پوری موافق یاست دوی وای چې تیر حکومت ستر قانونه په قرارداد ورکول اما په کار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای او ستر قانونه چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پنګونه پکې وکي دا د دې سبب کیږي چې د حقوقي ترمنځ رقابت زیات شي دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکي د طالبانو حکومت حقوقي ته ډیره موقع ورکي نو کېد شي یو شمیر نور و پاریش یو وسلوالې ډلې مجهز کیو نامنی زیاته کی مهرباني
مننه زه تر ډیره حدا پورې دی سیام صاحب او مفتی صاحب د خبرو سره موافق یم خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت او کاوس ته همیشه کو دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو اما دا نو وی چې څنګه باید وکړو دا ما په نظر تر ټولو لوی څنګه په افغانستان کې نه تنها د کانسیدن په برخه کې مګر په عمومي د ټول څاړخونه چې په افغانستان کې اوس د بسواتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځیدلې همدا ده چې اکثریت هغه ځوانان دي کمشران دي په دې باندې بحث کیږي چې څوکړو یا څه باید شوی وي او ولی ونه شول خو دا څنګه مسله چې څنګه باید شي وي دا باندې اصلا بحث نه کیږي زما نظر دا دی سروان صاحب د دې ته په کتو سره چې موږ اوریدونکو کې اکثریت د تروسه پورې د ولایتونو تماس نیولې او دې باندې بحث کیږي ګوره موږ وایو چې وطن مور دی او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال مختلفو نمونو باندې جنگ او نارضایتي دوام لري خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دا یو ملي احساس پیدا رامنځته شي موږ خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتل هغه باید وطن باید صحتمند وساتي. که په زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم. نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندی وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې موږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دي هغوی ته د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کړو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په زموږ ډېر مسایل ډېر مشکلات موږ لرو، تر څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو څه باید وکړو دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجر وي، باید قانوني، باید معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي. اما کله چې ستونزه په خپله موږ کې وي نو هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تطبیق کړو؟ د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو؟ قاچاق خو بهرني هیواد څخه اډبه نه راتلل چې هغه ورسان کې ځای په ځای شوي وي او هغوی قاچاق کړی. ما او تا قاچاق کوو، ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه زما ولسوالۍ نه زما ولایت نه پالک رو ایستل شي فار ایگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت باید د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري، هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته صادر شي. خو ما او تا دا اجازه ورکړي، او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي، ما او تا فار ایگزامپل هغه لاره یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولې استخراجی څنګه استخراجی ما ته غره کړ؟ نه مشر دا پوښتنه ترې کړي، نه ملا د مسجد ملا دا پوښتنه ترې کړي، او که پوښتنه ترې شوې هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره وي هغه معلومات نه دي شریک شوي، هغوی په هغه ځواب باندې اکتفا کړي ویلي دا خیر ما ته یو جومات جوړیږي، ما ته یو خام سړک جوړیږي، په هغه ما اکتفا کړی. زما وړاندیز دا دی چې اوسني کوم مسؤلین دي په آینده کې کوم راځي ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانونه زموږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته څه اهمیت لري. تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو، خو د وطن لاس پښې قطع کوو، د وطن زړه ته توجه نه کوو، نو دا 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 چې دا څه وکړو دا هیڅ نتیجه ورکوي.
ډېره مننه.
ما وړاندیز دا کوم ځوانان کوم مشران د کوم اورېدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي خپلې پوښتنې کوي، دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي، دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوه کړي. موږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه، دا سوچ په دې برخه کې او نور ټولو برخو کې یو ملي احساس رامنځته نه شي. دا چې وړه قرارداد باید ساته توجه وشي، هغه ټول قراردادو ته باید توجه وشي. دا زما خوشحال
ډېره مننه زادران صاحب، سلامت اوسې. مننه مطفی صاحب. ښاغلی زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په برخه کې خبري وکړه. تیر کال د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند، البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو بیه 280 ډالر ده، او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکاره پاکستان ته صادریږي. خو په دې ورستي ورځو کې پاکستانی رسنیو د طالبانو له قوله ویل، اکسپرس ټریبیون رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قوله البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیه په هر ټن کې 40 ډالر کم کړی ده. ستاسو په نظر کومه بیه چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابر ده؟ د ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر تن څلور سو ډالر دی.
ډیر ځکه مننه. زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې که د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي، مون الټیمیټلی په مستقیمه توګه معنی پاکستان ته د منابعو د استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوی منابع مونږ یو هواد ته ورکو او هغه هواد بیا ته په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي. زما په نظر په اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونی فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو. تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د لپاره هر څوک حاضر دی چې تاسو منابع واخلي، مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د $10 $10 یا $20 ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په دبرو سکرو باندې سیمټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمټ تولیدي ظرفیت لري هغه په ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمينه برابر کړی چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخله دی هواد کې دی هغه مرفوش او رسته لاغینه نور هوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو د دې لپاره مهمه مسله دا چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان په اساس معنی چې مهم دا دی چې
لیکن په وڅی صاحب لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت په خپل ډیری پیسې نه لري د مامورینو معاش نشي ورکولای، مشوینو چې مامورین کموي درګرده د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمې شي او نړیوال مرستې هغه سي نشته، نو تابان چې مجبوری شي چې سکاره صادر کړي که کومه بیا هم وی تر نړیوالو قیمتونو خپل بوریجه په یو څه برابر کړي.
کوم دغه مشکل ده کنه سروان ته چې ما فکر دا ده چې مون د ابتدایي مصارف لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چې مون ته په وګد مهاله کې تاوان راکړي دا او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډیر کم قیمت باندې متبادله کیږي او د اغینه په ډیر ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کیږي. نو بیا موږ ته مثلا تاسو منابع خود څه نه دي چې نخلاصيږي، منابع ختميږي او د دې لپاره یو بنیادی فکر ته ضرورت دی چې تاسو دا منابع په مؤثر توګه مبدل کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامدار توګه باندې راشي. مثلا که تاسو د ډبرې سکاره اوس خرڅ کړئ دا ډبرې سکاره قانون ختميږي، دا چې ختم شول تاسو به ډبرې سکاره نه لري، بیا تاسو ډیر سکاره تلويخ کاله بعد وروسته په افغانستان کې د برس سره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام مواد شکل باندې نور هیوادونو ته ورکوي، څلوي کال 50 کال بعد هغه نسونه چې راځي هغه لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدل کو په انفراستراکچر یا بنیاد باندې بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو. د دې لپاره ضرور دا چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولای شي، نړۍ په دې معنی متفق وي چې په افغانستان کې کوم سی یو نظام چې هغه وکولای شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د بعدن د قراردادونو بحث وکړي او دلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې معنی بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې غواړه قراردادونه نه ورکول کېدل، اصلا غواړه قراردادونه د مادن په تاوان دي. په ټول دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري غواړه قراردادونه په ډیر کم او حرفوي توګه باندې شهر د اقل خلک مصروف شي او په هغه برخو کې هغه کم حرفوي مادن کاری چې د اقل بند لاره نه شي د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته، مګر مادن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراستراکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز
لکه تولیدی مراکز لکه دی مختلفو برخو بنیادونه مونتر غوالی شي او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ترانسویل گاڑی پټلی تاسو په دوامداره توګه سل کال دو سو کال هم تاسو وایي درکې یا مثلا که تاسو سړک جوړوي عمومي سړک جوړوي یا رینګ روډ جوړوي یا مثلا غټ قومي سړکونه جوړوي د ترانسپورت لپاره تاسو د نړۍ د صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوي نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه ګذاري په دوامداره توګه باندې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسي او موږ باید منابع مبدل کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا چې واړه قانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه دی ستاسو په نظر، ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وویل شو چې دا واړه قانونه چې دي د دې کیندل زموږ په تاوان دي. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د واړو قانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول، سړک جوړول، ځینو جوړول، دا هغه موارد چې موږ لرو، شګل لرو، تیګل لرو، خاول لرو، هغه زموږ د داخلي شرکتونو پر اساس دی، داخلي شرکتونو ته ورکړ شي، دا غن استفاده وسی. بل خبر د طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه د سکیدای سي چې ګټور وی، ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکول شي د ستونزې حل کې. یو خوانه د دې مشروعیت موضوع ده،
لکه یو مسله ده کچیرته فکر نکوي چې کفرزن یو څوک ته یو قراردادي راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي، کدا قراردادي دا مرمر د پخپل پروسس کوي، ورڅخه وسایل جوړوي، هم خپل بازار ته وړاندې کوي، هم خارج ته صادروي، نو خو شاید ګټور یا او کې خام صادروي، شاید ګټور نه وي. کڅنګه
دلته څو سمسم وارد دي د لوی قانونو په برخه کې او دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کوي، یو شرکت سره قرارداد کوي، دا ور سره تړلې دي، زمایم دي چې دلته پانګونه کوي، دلته به سړک ته ضرورت لري، دلته بداوی هغه شرایط ور سره اټچ کیږي. ولې دا چې اندازه گیری وستي چې دلته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی، دا سړک به سو د لاسو ډالر وي او دا کان به شل ډالر وي، دا څنګه د دې توازن او پرتر کول دا سنجس ډیره مهمه ده. ولې دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دمر باید واخصل شي، نور شرکتونه دي هغه راشي په هغه دم پانګونه وکي، مختلف شرکتونه دي سره یو دي سي او په هغه برخه کې باید پانګونه وسی. دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې خلک درنه نه کوي په افغانستان کې پانګونه وکي، دی یو طریقه وړاندې کړ چې تاسو راشي دا کار وکړي. ولې په وګد مهاله کې د افغانستان د قانون استخراج په کول کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري، کچیر دا تضمین نسی، دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځین نه نسی، نتیجې نه ورکوي. هم دا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال ستدي، متخصصین ستدي، محققین ستدي، دوی غواړي چې افغانستان دراسي د افغانستان د قانونو څخه بلیدنه وکي او همدارنګه استخراج وشي، د پلور وسی، انتقال وسی، په دغه برخه کې ضرورت. بل خوانه افغانستان دا ضرورت لري چې په یو انډستریال یا صنعتي هیواد باندې بدل شي. نور هیوادونه کې د قانونو استفاده سوای، نور هیوادونه د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي. هغه په افغانستان کې پیدا کیږي، دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي هغه ته د استخراج شي، عمل ته د پروسس شي، هغه ځنه د بستبندي شي، نور ځینو ته ولې.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ځدان صاحب ډیر کم وخت لرو که لند راتو وایست. اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دیته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي، ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلي صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو. دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي هغه په قانون مقررات اصول پالیسی او برنامو کې تعریفيږي. متاسفانه زه تر الحمد تاسو سره په دې برخه کې ما بحث کوو. دا خبره ما مطرح کړې و چې کله چې موږ وایو چې مسلکي او معیاري توګه دا استخراجیږي دا په کوم قانون مقرره اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي. زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبری چینلونه چې دي زه یې تعقیبوم تر اوسه پورې ما څه نه دي اورېدلې چې ګویا کوم قانون مقرره او یا هم پروسیجر نوې قانون مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوې. نو دلته یو ډېر دلته یو ماما پرته ده ځکه دوی دا هم نه وایي چې دا قرارداونه چې دوی ورکوي دا د تیر د قانونو د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي کنه وي څه جوړ شي. نو کله چې په یو هیواد کې په یو صنعت کې یو سکتور کې قانون مقررات ټول برنامه وجود
ونه لري زه نو مشکل ډیر مننه شاغله ځاتره وخت مو د خبرونې هم دومره سلامت او سید د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسي په خوانې مرسیال ولی الله ځدران د قانون او پټرولیم وزارت په خوانې سلاکار قدیر مطفی او د سوداګری او صنایعو خونو په خوانې وینز سیام الدین پسرلای چې په دې خبرونې کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیر وما خود نا پیالے نسکو روم دے تش وما خود نا پیالے نسکو روم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککرے سجدے تن دا پیدا کڑے کڑے خالق میں ککرے سجدے تن دا پیدا کڑے تندیا مت وندے لگو ما خود نہ تندیا مت وندے لگو ما خود نہ پیالے 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 نہ سٹور و مت شو ما خود نہ پیالے نہ سٹور و مت شو ما خود نہ تشو مت شو مت شو ما خود نہ تشو مت شو مت شو ما خود نہ تشو مت شو